السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسې زموږ غږ لازادي رادیو اوري تر راتلونکي نیم ساعت پورې د افغانستان سیمو نړۍ څخه د بیلابیل مسایلو باندې تازه راپورونه خبرونه او نور خبري مسایل اوریدلی سي د خبرونې دوهمه نیمه ځانګړې سوې ده د روغتیا پروګرام ته تر هغه مخکې په راپورونو کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان چمتو دی چې د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي نور مسایل هم لرو خو پیل به په خبرونو وکړو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق له شماله را رسیدلې راپورونه وایي د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغې وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې موصل ته نږدې ده په یو بل خبر کې دا اوري چې د سوریې د محاصره سوي ښار حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي نن هم نشتې روانې دي د هر څه وروسته لومړی کورنۍ خبرونه له محمد حدیث پردیس نه
السلام علیکم د خبرنو سرچکی د افغان حکومت اجرایي رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی چین د افغانستان دفاع وزارت سره د ترانسپورټي هلیکوپټرو مرسته کوي او د افغانستان د مالی وزیر وی چې وزارتونه په دې نه دي توانیدلی چې 15% پراختیایي بودیجه مصرف کړي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغان حکومت اجرایي رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی عبدالله عبدالله نن په کابل کې سعودي عربستان ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه یوې خبري ناستې ته وویل چې دی د سولې د خبرو په جریان کې دی او د سولې په هر ډول خبرو کې به د سولې علي شورا رول محوري وي
عبدالحد
نوو گفتگویی که صورت بگیره ما در جریان می باشیم باشیم دیوی در سول هر دول خبری چی موک او در سول علی شورا با پا جریان که پات کیگی و هر فیصله چی کیگی در سول علی شورا پا حقی که محوری رول لری د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې د افغان حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې د افغان حکومت استازو طالبانو په قطر کې لیدلی دي چین د افغانستان دفاع وزارت سره د ترانسپورټي هلیکوپټرو مرسته کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه دوه هلیکوپټر به ډیر ژر چین د دوی په واک کې ورکړي د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د چین له لوري مرسته کیدونکي هلیکوپټر پوځي نه دي خو دوی به د لیک درا لیک په برخه کې ترې مؤثره استفاده وکړي
چین وعده کردن کی دو تیاره ترانسپورتی را به وزارت دفاع کومند
دی وی چین ژمنه کړی چې دوه ترانسپورتی هلیکوپټر د افغانستان دفاع وزارت ته ورکړي او له دغه هلیکوپټر او بعد دفاع وزارت د پلاو په لیک درا لیک کې ګټه واخیستل شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم د مرستې د دوام ژمنه کړې ده او روسي خبر د افغانستان د مالی وزیر وایي چې وزارتونه په دې نه دي توانیدلی چې 15% پراختیا بودیجه مصرف کړي د مالی وزیر کلیل حکیمی نن د مشرانو جرګې غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د مالی کال پای ته 2 میاشتې پاتې دي په دومره لویه پیمانه د بودیجې نه مصرف د تاسف خبره ده
35% بودیجې انکشافي به مصرف رسیده امروز کې 2 ماه دیگه به آخر سال مالی مونده چی تاسف است
خغلی حکیمی ویل کوم وزارتونه چې نشي کولای تخصیص شوی بودیجه مصرف کړي باید په اړه تصمیم ونیول شي د مالی وزیر د پراختیایي بودیجه د نه مصرف په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وړاندې د ولسی جرګې ځینو غړو د بودیجه د نه مصرف له کبله پر ځینو وزارتونو انتقادونه کړي وو تر لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه صالح محمد صالح دراوروي
له عراق څخه را رسیدلی راپورونه وایي د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغه وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ښار موصول ته نږدې ده ویل کېږي د عراق د پوځ سرتیري نن سهار وختي د موصول ښار د شمال په 5 کیلومتره کې تل کیف کلي ته ننوتل صف د چلډرن ماسسې پرون ویل چې له موصول څخه په سلګونو کورنۍ د وتو په حال کې دي د اسلامي دولت د لیا دایش د سخت ریزو پر ضد په جګړه کې عراقي پوځیانو دا پرمختګ وروسته لدی وکړ چې پرونې د موصول د ختیځ په 12 کیلومتره کې همدانیا شارګي ونیو مخکې تر دې چې په 2014 میلادي کال کې دایش همدانیا شارګي ونیسي د دغه ځای اکثریت اوسیدونکو یې ایساویان و د دغه شارګوټي ستراتیژیک اهمیت په دې کې چې د موصول جنوب ختیځ ته د غزیدلو لارو پر سر پروت دی د ترکیه صدر اعظم بن علي الدريم وی هیواد تیار دی د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینی عملی ګامونه واخلي. د ویل انقره د موصل په جګړه کې د کورد او شیعه ملیشه جنگیالیو د رول په باب د عراقي او امریکایي چارواکو له څرګندونو راضي نه ده. د ترکیه صدر اعظم د ترکیه د یو خبريال د پښتنې په ځواب کې ویل ک اړتیاوي ترکیه شایي د عراق په مسله کې عملی اقدام وکړي. دی وایي د تروریستي ګواښونو په وړاندې ترکیه لاس تر زنی نه سکشي نستای. ګڼ کسان شایي له عراق څخه کډوال سي، شایي په سیمه کې فرقوي شخړې او عامه وژنې وسي. که چیرې اړتیا وه، موږ به له عملي اقدام څخه ډډه ونه کړو. موږ په دې باب خپل دریځ روښانه کړی او په دې مسله کې د بل چا مشورې ته اړتیا هم نه لرو. یلدریم پرون دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي له بغداد څخه د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر دا غوښتنه رد کړه چې ویلې وه له داعش وسلولو د عراق د شمالي ښار موصول د بیرته نیولو دپاره دې د ترکیې ځواکونو ته هم یو رول ورکول سي. د عراق صدر اعظم وویل دا یوه داسې مسله ده چې عراق یې باید خپله غم وخوري. موصول او نورو ساحې به د عراقیانو لخوا ازادېږي. د سوریې د معاصره سیوي شهر حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي نن هم نښتې روانې دي. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې او د هغې د متحدې روسیې لخوا هغه اعلان سوی دو اویا ساعته اوربند چې د بشري مرستو د رسونې په خاطر نافذ سوی و پای ته ورسېد. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي تر درې ورځني وقفې وروسته د روسیې او سوریې د جنګي الوتکو هوایي حملې بیا پیل سوي دي. دغې ډلې ویلي په حلب کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ځکني ځواکونه په جګړه بوخت دي او په دغو نښتو کې په پراخه پیمانه د توپونو ډزې هم سوي دي. د حلب پر ځینو برخو دولتي ځواکونه او پر ځینو نورو برخو د حکومت سیاسي مخالفان کنټرول لري. روسیې له پنجشنبې راهیسې د بشري مرستو د لیږ لپاره د شخړو د درولو اعلان وکړ. بلخوا د سوریې پاوز د خلکو د وتلو لپاره اته لارې پرانستې وې، خو ویل کېږي چې لږ خلک وتوانېدل پر دغو لارو له حلب څخه ووځي. په سلګونو زره نور کسان لا هم په حلب کې ایراګیر پاتې دي. د عراق پارلمان د الکولي مشروباتو پر خرڅلاو، وارداتو او تولید د بندیز په پلوي رایه ورکړه. دغه نوی قانون شایي با نفوذه اسلامي ګوندونه خوشاله، خو د غیر مسلمان اقالیتونو ځینې ډلې خوابدې کړي. د دغه بندیز پلویان پرون د رای اچونې په درشل کې ویل چې د عراق اساسي قانون دغه بندیز توجیه کړي او د هر هغه قانون مخالفت کوي چې د اسلام له اساساتو سره په ټکر کوي. خو ځینو مخالفانو استدلال وکړ چې دغه قانون د هغو ضمانتونو خلاف دی چې د مذهبي اقالیتونو د دود دستور د خوندي کولو لپاره په اساسي قانون کې درج سوی دی. او په لیتوانیا کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. اپوزیسیون تمه لري چې شای اړخ حکومت به شایي چې له واک څخه وپرځوي. د انتخاباتو په دویم پړاو کې د پارلمان د 141 سیټونو له جملې د 18 سیټونو لپاره رایه چونه کیږي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام باندې هم موندلای سي. سعودي عربستان چمتو دی چې د سولې په پروسه کې د افغان دولت له غوښتنې سره سم مرسته وکړي.
در مورد صلح اونا یادآوری کردن، گفته ایره یک واجبی دینی و مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم در این راستا قدم بگذاریم.
په دې اړه د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه راپور لرو. پاکستان غواړي طالبان یوازې په خپل کنټرول کې ولري او له نورو هیوادونو سره یې له نږدې کېدو مخنیوی کوي. په دې اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو په حواله تحلیلي راپور لرو.
هم اروسا و هم کشور ایران رابطه خود با طالبان نزدیک ساختن که پاکستان در این امر با طالبان موافق نبوده است و هنوز هم موافق نیستند و مشکلات بینشان در این قسمت وجود دارد.
تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په پروګرام کې هڅه کوو د هلمند له وروستیو امنیتي حالاتو مهم په یو راپور کې خبر کړو. د هموري چې د ننګرهار نوی والی وای له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې عملی اقدام بل ننګرهار پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته به د هغه لومړني عملی اقدامات ننګرهار نه پیل شي.
روانه خبرونه متر دونیم بجو دوام کوي. ملتیا مغوړم
ساعت د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه زه قسیم سولمل د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم سعودي عربستان د افغان سولې له پروسې سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. عبدالله نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې سعودي ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي او دینی وجیبې او اخلاقي مسؤلیت له مخې به دا کار کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان دا غونډه څارلې وه او په اړه جزئیات راکوي.
بله سلامل صاحب، د افغانستان د اجرایي حکومت اجرایي رئیس وایي سعودي عربستان چمتووالی ښودلی دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. عبدالله چې نن یې سعودي عربستان ته د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې سعودي چارواکو د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولت د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي عبدالله په دې اړه وویل،
در مورد صلح مزاحمت و تشویق پروسه صلح در افغانستان، اونا آمادگی خود نشان دادن که مطابق به تقاضای دولت افغانستان هر وقتی که تقاضا صورت بگیره، اونا آمادگی دارن که زمینه سازی کنن و این سهولت ایجاد کنن. و همانطور که اونا یادآوری کردن، گفته ایره یک واجب دینی و مسئولیت اخلاقی ما برای عربستان سعودی میدانیم که در این راستا قدم بگذاریم.
خغلی عبدالله، د تیرې سې شنبې په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و. په دې سفر کې له عبدالله سره افغان وزیران، سوداګر، همدارنګه د افغانستان د سولې دالی شورا د سولې شورا مرستیال، همدارنګه د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس هم ملګرتیا کوله. عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي، همدارنګه به د افغانستان د مسلې د ستونزې د حل لپاره یو نړیوال اسلامي کانفرنس په سعودي عربستان کې جوړیږي. همدارنګه عبدالله وویل چې سعودي عربستان چمتووالی ښودلی ده چې د بروکسل تعقیبي غونډه چې 2 کاله وروسته جوړیږي هم به سعودي عربستان کوربتو بوکړي. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سعودي همکاري البته د سولې په برخه کې ډېر زیاته ګټوره بولی دی. دوی وایي په دې اند چې سعودي عربستان کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي چې د وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي، هلته پټنځایونه لري. لسی به مخکې مې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافي سره د عبدالله د سرګندونو او د سعودي عربستان د سولې پروسې د چمتووالي په برخه کې یو نظر وغوښت. ښاغلي صافي، په دې اړه منډي
که سعودي عربستان مونږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي، نو پاکستان هم ډېر ملګری دی، ډېر مرستې ورسره کړي دي. وکوي ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورسره کښېني.
عبدالله په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي او سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته چمتووالی ښیي چې له دې وړاندې افغان حکومت، البته د پخواني حکومت حمید کرزي په وخت کې څو ځله افغان پلاوي سعودي عربستان ته ولاړل، تر څو پورې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو منځګړیتوب سعودي عربستان وکړي، خو په دې برخه کې سعودي عربستان همکاري او ته حاضر نه سو.
مننه کوم د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان چې راپور تاسو واوریدل. په راپور کې راغلی و چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د سعودي عربستان حکومت ورسره په روسي سفر کې ژمنه وکړه چې د حکومت له غوښتنې سره سم به د سولې په پروسه کې ورسره همکاري کوي. بیا هم د سولې پر موضوع باندې تم کې جو د ننګرهار نوې والی محمد ګلاب منګل وایي له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې عملی اقدام به له ننګرهار پیل شي. شغلی منګل دا خبرې د دغه ولایت د معرفت په غونډه کې وکړې. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور راکوي.
د ننګرهار نوې والی محمد ګلاب منګل د شامې پوره دی پراخې غونډې له لارې د ولایت معرفي شو. والی محمد ګلاب منګل د هغه د معرفت په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا ولایت د لویو لاسته راوړنو شاهد اوسي. نوموړي وویل سوله د ټول هیواد لپاره اړینه اړتیا ده، خو د منګل په خبره له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د عملي کېدلو ویاړ به لومړی د ننګرهاریانو په برخه وي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د حزب اسلامي افغانستان د توافقنامې وروسته د هغه لومړني عملی اقدامات له ننګرهار نه پیل کیږي او امید لرو چې دغه وروسته د سولې نور پړاوونه له نورو ګروپونو سره، له داخلي طالبانو سره په کامیابۍ سره ترسره شي او هغو دپاره هم ننګرهار انتخاب شوی دی.
دارنګه په دې غونډه کې د ننګرهار قومي مخورو ځوانانو او د ولسونو استادو له نوي والی محمد ګلام منګل نه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې ناامني قانون ماتونه فساد او بې عدالتي وروستي حد ته رسیدلې او د حل په برخه کې باید جدي واوسي.
هغه مرکز هغه مداخلې چې دي هغه چې قطه نه شوې ماهواري چې بنده نه شوه افتهواري چې بنده نه شوه او د مفسدینو مقرري چې بنده نه شوه غوره امنیت نه راځي او نه به امنیت وګورې. من په ټولنه کې د قانون حاکمیت غواړو او د قانون حاکمیت عام غواړو. داسې نه غواړو چې د غریب په زوی باندې قانون تطبیق شي او په ښاغلو د وزیر صاحبانو او د لوړ پوړو چارواکو د وکیلانو په زامنو دی نه تطبیقېږي. د تا قانون تطبیق عام دی، موږ یې عام غواړو. د بلې خوا نه موږ عدالت غواړو، ځکه همدغه بې عدالتۍ دي چې د حکومت او خلکو په منځ کې ستونزې او مشکلات پیدا کړي او ورځ تر بلې دغه فاصله لا پسې اوږدېږي.
والی محمد غلام منګل هم د خلکو غوښتنې پر ځای یادې کړې او ژمنه یې وکړه چې دی به د قانون تطبیق له ځانه پیل او بیا پر ټولو به یې په یو شان عملي کړي.
د قانون پلي کول، د قانون رعایت، د عدالت لپاره قدم اخیستل به له ځانه پیل کوو. خو تاسې ولس او هر یو مشر به او هر یو ځوان او مدني فعالان چې دلته خبرې کوي او وایي، تاسې به په دې امتحان کې راسره وایي.
خاغلی منګل یادونه وکړه چې دی ولایت ته راتګ نه وړاندې د مرکز نجمنې اغېستي او د نورو برخو تر څنګ به د برېښنا لوی بند هم په دې ولایت کې ورغول شي.
او تاسو ته یو زیر کوم چې انشاءالله ننګرهار په هغو ولایتونو کې دی چې دلته به د داسې برېښنا د تولید او په زراعتي برخه کې د بندونو د جوړولو پروګرامونه تر کار لاندې ونیول شي، چې نه یوازې ننګرهار بلکې موږ ګاونډي هېواد پاکستان ته هم برېښنا ورکړو.
که څه هم والی ګلام منګل په خپلو خبرو کې ورسونو ته هغه ژمنې وادې ورکړې چې د خلکو غوښتنه وه، خو اکثره خلک بیا وایي ولس د مسؤلینو پر وعدو بې باوره شوی او د نوي والی مؤثریت به په عمل کې وڅاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو په مخکنی راپورونو کې به دا اوریدلې چې د افغانستان د حکومت استازو د غرض د طالبانو ځین استازو په قطر کې سره لیدلې دي. د غرض په دې اړه مهم راپور درلودی چې د طالبانو یو استازی په روسي کې پاکستان ته راغلی و څو له پاکستاني مسولینو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان اوس وایي چې پاکستان غواړي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري او نه پرېږدي چې نور هیوادونه دغې ډلې ته نږدې سي. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي که چیرې د دغې ډلې مشران کوم بل هیواد مثلا ایران او یا روسیه ته نږدې سي، د پاکستان لخوا یا وژل کېږي او یا هم بندیان کېږي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان په پاکستان کې ریښې لري او بل هیڅ ډله به په سیمه کې دوی څخه ملاتړ ونه کړي. د موضوع جزئیات اجمل تورمان پر راپور کې اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې د روسیې او ایران سره د طالبانو د نږدېوالي په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوي دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په هر حال کې هڅه کوي چې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې ولري. دوی په افغانستان کې د طالبانو او داعش مخالفتونو ته په اشارې سره وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې طالبانو ته نږدې او د داعش ډلې د پراختیا مخنیوی وکړي، خو د دوی په وینا پاکستان کله هم حاضر نه دی چې طالبان پردي کړي. د ولسی جرګې غړي داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې سر راپورته کول د سیمو هیوادونو په ځانګړي ډول زموږ شمالي ګاونډیو ته اندېښنې پیدا کړي. دوی د داعش د ځپلو په هدف طالبانو سره نږدې شوي. پاکستانیان په دې برخه کې له طالبانو سره موافق نه دي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ ستونزې پیدا شوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګوندي روسیه غواړي د داعش د ځپلو په هدف له طالبانو سره نږدې شي، ځکه د کارپوهانو په وینا داعش د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان ته د طالب چارواکو د تګ راتګ په وړاندې هیڅ بندیز نشته، خو کله چې یو طالب چارواکی ایران ته سفر کوي د پاکستان لخوا وژل کیږي. سیدی د پاکستان دغه لوبا پیچلی بولی.
نزدیکی روسیه و ایران به خاطر محبت با طالبان
نیست. د ایران او روسیه نږدېوالی له طالبانو سره د مینې په خاطر نه دی، بلکې د داعش په اړه د اندېښنو په برخه کې دی. دوی غواړي له دغې ډلې کار واخلي. طالبان که سل ځله پاکستان ته تګ راتګ وکړي څه خبره نشته، خو که ایران او روسیې ته ولاړ شي وژل کېږي. دا ډېره پیچلې لوبه ده.
این بازی خیلی پیچیده.
پاکستان تل د افغان دولت لخوا د ترهګرو ډلو په ملاتړ او هغوی ته د ځای ورکولو په تور تورن شوی دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او دغه ډله په همغه هیواد کې تمویل او تجهیز کیږي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو ریښې په پاکستان کې دي. مدرسې، شوراګانې او د دوی مشرتابه شورای کلیدي کسانې، حتی ملا منصور چې د طالبانو مشر په پاکستان کې وژل شو. زموږ باور دا دی چې د روسیې او ایران په ګډون به هیڅ هیواد له دوی ملاتړ ونه کړي او دغه ډله به څنګ ته شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو د خبر تر خپرېدلو وروسته پاکستاني رسنیو ویلي ول چې ملا منصور د ایران ویزه درلوده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي ول په هغه موټر کې چې ملا منصور وژل شوی، د وژل شوي کس په پاکستانی پاسپورت کې داسې ویزه موندل شوی و چې عکس یې ملا منصور ته ورته و، خو د ولی محمد په مستعار نوم ایران ته تللی و.
و امر دل چې د ولسی جرګې شمیر غړي او کارپوهان وایي کچیر طالبان وغړي له نور هیوادونو سره اړیکې ونیسي نو پاکستان به د دې کار ممانعت وکړي. په روسي کې لکه څنګه چې مخکې ویل د طالبانو یو هیئت له قطر څخه هم پاکستان ته راغلی و. دغه موضوع ده چې د کابل چپ ورځپاڼو هم نن ورځ باندې مطالب لیکلي دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې او په اړه لنډ معلومات راکړي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې اسلام آباد ته له قطر څخه د طالبانو د درې کسیز پلاوي د سفر په اړه یو شمیر مطالب پاره کړي دي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې د ګارډین برېټانیي ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو لوړ پوړي پلاوي اسلام آباد ته سفر کړی او له افغان حکومت سره یې د وروستیو خبرو اترو راپور له پاکستاني چارواکو سره شریک کړی دی. سرنوش دغه مطلب کې لیکلي دي چې ګارډین د دوو طالب چارواکو په حواله ویلي چې دغه پلاوي تیره اونۍ اسلام آباد ته سفر کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه درې کسیز پلاوي له پخواني طالبو چارواکو مولوي شهابالدین دلاور، ملا جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام څخه جوړ وو. په مطلب کې دغه شان راغلي چې ای پی امریکایي اژان په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لخلې دا سفر او لیدنې کتنې تایید کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له دان پاکستانی ورځپاڼې سره په خبرو کې هم دا تایید کړي چې طالب پلاوی له دوی سره لیدلې دي. هیواد لیکلی چې دغه پاکستانی امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ډان ته ویلي اسلام آباد په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې لپاره رول لوبوي. هیواد په خپل دغه مطلب کې دا هم ویلي چې د اسوسییټډ پریس په ګډون ګڼو لویدیځو اژانسونو هم اسلام آباد ته د طالب پلاوي دغه سفر تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له قطر نه اسلام آباد ته د طالب پلاوي راتګ د محرم د ورځو هغه خبرونه ټول تایید کړل چې پاکستان یو شمېر طالب مشران نیولی او پر دې ډلې فشارونه زیات کړي چې د اسلام آباد ځینې غوښتنو ته غاړه کیږي. په سر مخاله کې راغلي واقعیت دا دی چې اوس هغه ادعاوې هم رښتیا شوې چې د طالبانو زیاته برخه د پاکستان پر ناولیو موخو پوهېدلې چې له دوی څخه د فشار د ځواک په توګه یوازې د خپلو موخو لپاره ګټه اخلي. د سر مقاله لیکونکي په باور که دغه ګټه نه وي طالبان به په پاکستان کې یوه شپه هم تیره نه کړای شي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت او د غرض د یو شمېر هیوادونو د هڅو له مسایلو ځو وسم د جګړې ډګر ته. یو له هغه ولایتونو څخه چې په روسیې کې د نامنیو راپورونو ورڅخه ډېر خپره سوله جنوبي ولایت هلمند دی. د هلمند د ځینو ولسوالیو نه علاوه په مرکز لشکرګاه کې هم په روسیې کې ځینې مشکلات موجود و. دا چې نن د لشکرګاه او د غرض مجموع کې د هلمند وضعیت څه ډول دی په دې اړه سره همدا شیبه په سټوډیو کې د هلمند د ازادۍ جو رادیو خبریال محمد الیاس دایی را سره دی. دایی صاحب خبرونه ته په خیر راغلاس ک پلند کې اوریدونکو ته پاول کې دا وایي چې د لشکرګاه شهر په دوامه ناحیه کې ویل کېږي چې نن هم ځینې امنیتي مسایل و. څه پرمختګونه سوي دي؟ جګړه کوم حد ته رسېدلې ده که معلومات ورکړئ؟
سلام صاحب، مننه کوم. دغه اوس د ستاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه شهر په دوهم امنیتي اوزه کې چې دا د شهر په شمال کې موقعیت لري، د باباجي سرام سرحد سیمه ده، شدید جګړه وجود نه لري، اما خال خال ډزې کېږي. ولې تېره شپه د دې اتنیمو بجو نه بجو په شاوخوا کې یو ځل داسې د لسو پنځلسو ټکو دپاره شدیده جګړه وسول، او د دولتي چارواکو په خبره چې وسلوالو هڅه کوله هغه پوستي چې دوی وړمه ورځ اچولي وي دولتي چارواکو، او تقریبا درې څلور کیلومتره پرمختګ کړی، دوی هڅه کوله چې دا پوستي بیرته سکوت کړي او بیرته د ښار د دوهمې او ځې نورو نږدې سیمو ته چې مرکزي سیمو ته نږدې کېږي ځان ورسوي. خو دوی توانېدلی دي چې د طالبانو د دې برید مخه ونیسي. دغه رنګه په درېیمه ځکه هم چې د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، د بولان په سیمه کې، هلته هم خال خال ډزې شته، او ویل کېږي بشران کې طالبان اوس هم فعالیت لري او ډېره هڅه کوي چې په عمومي لارو سړکونو کې مینونه ځای پر ځای کړي او د دولت یا د حکومتي سرتیرو د تګ راتګ مخه ونیسي.
په هلمند په ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی؟ په دې وروستیو کې ناوه دا راز شاوخوا ولسوالۍ ډېرې ناامنې وې، هلته اوس حالات څنګه دي؟ جګړه لا هم دوام لري که حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی دی؟ حالات څنګه دي هلته؟
د هلمند په مجموع کې پنځه ولسوالۍ په مجموع کې په کلي ډول د طالبانو په لاس کې دي، چې ویلو کې مساکلا ده، نوزاد دی، مثلا خانشین دی، دیشو دی، باغران دی، اوس ناوه هم تر دې ورستي خونړي برید ورسته که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول نه تایید کړي، خو ویل کېږي سرتیر هلته وجود نه لري،
یعنی مکمل د طالبانو په لاس کې.
بله، مګر په ګرمسیر کې دولتي حاکمیت، دغه رنګه په کجکي کې، په واشیر کې، په سنگین کې د پوستو حیثیت لري، هماغه د ولسوالۍ او د قمندانۍ ودانۍ دي چې د حکومتي سرتیرو په لاس کې دي، او همواره وسلوال پرې بریدونه کوي او خو دوی د ځانه دفاع کوي. په دغه سیمه کې یوازې تر یو برید حاکمیت چې موجود دی، هغه هم په کلي ډول په اوله وزه کې، او په اصطلاح په یو څه برخه کې د دوه میاوزې، یو څه برخه کې د درې میاوزې، او دغه رنګ د ساپیانو په برخه کې، په دې اوزو کې د حکومت حاکمیت شته. او په عینال کې په ګریشک ولسوالۍ کې یو څه ډیر سیمې د حکومت په لاس کې دي، خو پر دغه سیمو باندې چې د حکومت پکې موجود دی، همواره بلانغه تقریبا هر شپه نشته کېږي.
تاسو مخکې د ناوې ولسوالۍ یادونه وکړه، په دې روسي کې داسې راپورونه مخبره سوله چې په دې ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د بی پیلوټ الوتکو څخه ګواکې دوی استفاده کړې ده. دا راپورونه تر کومه حده پرې دقیق دي؟ تاسو معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي په دې اړه؟
موږ چې د خلکو سره ورسته تر دې بریده اړیکه نیولې ده او پوښتنه مو کړې ده، هغوی وایي چې دا ډرون نه بلکې یو ډول مډرنې کمرې دي چې هلته د ناوې ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه د روشن او افغان بي سیم د دې تر څنګ د سلام مخابراتي شبکې په انتن کې بستسي وي، د دې لپاره مخکې تر دې چې دا برید تر سره شي دا ویډیو نیول شوې ده. دغه خبره د ولایت مقام هم تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې رات کړل چې ګواکې وسلوال ډرون الوتکې لري، یا دا ډرون دوی د کومه کړي دي، یا دا څومره پیسې پیدا کړي د ډرون رانیولې دي، او بیا د دې برید لپاره د ډرون په واسطه عکاسي کړي ده. هغوی د یو شمېر کیمرو عکسونه هم استولي وو چې څلور څرخ لري، او اکثره وخت ویل کېږي چې دا په فلمونو کې د دې عکاسي استفاده کېږي، مګر موږ چې خلک ګوري دي دغه کیمرې هم نه دي د الوتکو په ډول چې ولایت مقام استولي دي، ډېرې عادي کیمرې دي، او وسلوالو هڅه کړې ده چې دا په دې د ټاورونو کې بسته کړي او دغه ځای نه دا سیمه عکاسي کړي او دا برید ترسره کړي.
بله، یو روسي پوښتنه که په لنډ جواب راکړي، د دې جګړو په نتیجه کې به خامخا ملکي کسان ډېر بې ځای شوي او مرګ ژوبله به هم لري، دغه بې ځای شوي کسان د دوی مشکلات حل شوي دي؟ ځایي چارواکو یا د مرکز څخه دوی ته کومکونه ورسېدلي دي؟ دوی په اړه کوم کلانټ معلومات راکړي؟
سلام صاحب، د دې بشري اړخ ته کیو ګوري او ناورین دی، دا یو بشري ناورین مسل دی. ځینې د کورنۍ ستا چې هغه تلور زره ماجرات کړی دی، یو ځل د شمالي لمن درغلي دي، نادلي ته بیا د نادلي سره غلي دي، لشکرګا بولان ته بیا د بولان راغلي دي، لشکرګا ضرورت بیا لشکرګا ضرورت خو په دې ورستي کې کندهار ته ځي. دا بالکل یو بشري عجب پاجا دی، یو ناورین دی روان دی. د دوی سره واځي د ماجرون ریاست تر اوسه خپل تایید کړی د 2.5 زره کورنۍ په شاوخوا کې مرستې ورکړي، مګر موږ د ماجرون ریاست تایید کړی چې اوس نږدې یا څه باندې اته زره کورنۍ د دغه بېځایه سوي دي او د دوی څخه یوازې 2.5 زره ته کومکونه رسېدلي. خلک مشکلات لري او د مرګجوب مسله دا ده دا چې جګړه روانه ده، ارقام ورکول کېږي د دواړو اړخونو، مګر خپلواک سرچینو تر اوسه هغه ارقام دقیق نه دي تایید کړي. د ملکي کسانو ارقام هم په ځای نه تایید دي، رښتینې نام نه دي او جنګونه دي. خلک هر څوک خپل مړه او ټپیان په خپله خواوړي،
یعنې لا هم جنگ جریان لري او د دې اړخه مشکلات شته. دقیق ارقام نشته چې څونه کورنۍ بېځایه سوي دي او دقیقا معلومه ده چې څونه مرستې دوی ته رسېدلي او څونه اړ دي. مننه کوم محمد الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال د هلمند څخه و چې د هلمند د مرکز لشکرګاه د امنیتي وضعیت او د غرض په ولسوالۍ کې د امنیتي حالات په اړه معلومات راکول.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر اقتصادي خبرونو وروسته اوریدلی سي، خو دمګړې 2:30 بجې دی. یو اربیا لند خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس په سټوډیو کې دی له مهمو لندو خبرونو سره.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې نیت لري، خو تر اوسه په دې برخه کې خاص پرمختګ نه دی شوی. چین د افغانستان دفاع وزارت سره د ترانسپورټي هلیکوپټرونو مرسته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه دوه هلیکوپټرې به ډېر ژر چین د دوی په واک کې ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې وزارتونه په دې نه دي توانېدلي چې 15% پراختیا بودیجه مصرف کړي. له عراق څخه را رسیدلي راپورونه د عراق دولتي ځواکونه د دغه هیواد په شمال کې هغه وروستۍ ساحې ته ننوتلي چې د یاغیانو تر ورکې لاندې ښار موصل ته نږدې دي. د ترکیې صدراعظم بنیالی یلدریم وایي هیواد تیار دی چې د عراق په شمال کې د روانو پوځي عملیاتو په تړاو ځینې عملي ګامونه واخلي. د سوریې د محاصره شوي ښار حلب د ختیځ په ځینو ساحو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي نن هم نښتې روانې وي. او د عراق پارلمان د الکولي مشروباتو پر خرڅلاو، وارداتو او تولید د بندیز په پلوي رایه ورکړه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلانو هیواد ته د غیر قانوني قاچاقي توکو د وارداتو په برخه کې اندېښنه لري. د دغه خونی مرسیال خان جنرال کوزینن ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ د افغانستان له سرحدونو څخه غیر قانوني خوراکي توکي لکه بوره، غوړي د هیواد بازارونو ته داخليږي. ښاغلی الکوزي وایي چې افغان امنیتي سرحدي ځواکونه باید دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
اما هغه چې اصلي قاچاق تر سرحدات کیږي او د مراقبت تیار او د سرحدي پولیسو دا وظیفه ده، هغه متاسفانه نه جوړیږي او هغه ته څوک پاملرنه نه کوي.
د ښاغلی الکوزي په وینا د پکتیا، ننګرهار، خوست، نیمروز او ځین نورو ولایتونو له سرحدونو څخه په غیر قانوني توګه خوراکي مواد افغانستان ته راوړیږي. په کابل کې یو افغان د 1,000 افغانۍ په لګښت د میوو او سبزیو وچونکو یو ماشین جوړ کړی دی. عبدالغفار سانکزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ماشین له تیر یو نیم کال راهیسې کار روان و چې په ورځ کې د 2,000 میوو او سبزیو د وچولو توان لري. نوموړی وایي دغه ماشین یې ځکه جوړ کړی سو په هیواد کې د تازه میوې او سبزیو له خرابوالي څخه مخنیوی وشي. ښاغلی سانکزی وایي هڅه کوي چې په راتلونکي کې د تازه میوې او سبزیو سی او چونکو ماشین جوړ کړی چې په ورځ کې 200 میوه د وچولو توان ولري. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، 1 پاکستانی وړه 2,250 افغانۍ، 50 بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، 1.5 بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,070 افغانۍ او په کابل کې 1 لیتر پترول تیل په 650 او 1 لیتر ډیزل تیل په 1,060 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
لا مرزی احمد زین مننه کوم چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه واوریدل. او سم وار ورکو د روغتیا پروګرام ته چې زما همکار فرشتنده وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز با برنامه صحت سرمایه زندگی نفته با میزبانی مفرشانده خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی بیماری توبرکلوز یا سل صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب لطف‌الله منظور ترینر متخصص پروگرام ملی کنترل توبرکلوز مهمان ما هستند. بله دوستان عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد صحبت‌هایشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در مورد توبرکلوز را با هم یک جا بشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان نشان می‌دهد که سالانه حدود 13,000 تن در اثر بیماری توبرکلوز در افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. مقامات این وزارت میگویند پروگرام کنترل توبرکلوز در 34 ولایت کشور فعال بوده و تشخیص و تداوی آن از این طریق رایگان میباشد. دکتر نراق زاهد هماهنگ کننده پروگرام ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو زودی گفت مبارزه با توبرکلوز کلوز و امراض مزمن دیگر در اولویت های کاری وزارت صحت عامه قرار دارد. دکتر زاهد در مورد این که سالانه چی تعداد افراد به این بیماری مبتلا می شود چنین می گوید:
37,001 مریض ما در افغانستان زیر تداوی داشتیم، کور تداوی کردیم و فعلا هم البته ارقام نشان میده که شاید امسال این مرض زیاد واقعش کشف شود. به این معنا نیست که مرض زیاد میشه، مرض در جامعه ما وجود داره. در این دوره بر ما در حدود 21,000 مریض ما تا به اصطلاح کشف زیر تداوی داریم.
دکتر زاهد میگوید توبرکلوز یا سل یک بیماری عفونی و ساری می باشد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه توبرکلوز یکی از بیماری های نسبتا شایع خصوصا در کشورهای رو به انکشاف و فقیر است و احتمال بروز این بیماری در تمام سنین زندگی یک فرد وجود دارد. به گفته دکتر زاهد ارقام نشان می دهد که افراد از سنین 15 الی 49 سال که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند به این بیماری مبتلا می شوند. دکتر زاهد میگوید این بیماری بیشتر از طریق سرفه فرد مصاب به افراد دیگر منتقل می‌گردد. دکتر نراق زاهد در مورد شیوه و مدت تداوی بیماری توبرکلوز چنین می‌گوید:
این مرض خوشبختانه که فعلا در تمام کلینیکای افغانستان دوای مجانی و دوایی که البته به سطح جهانی است، دوای با کیفیت بلند موجود است و مدت تداویش قبلا 8 ماه بود، فعلا در سراسر افغانستان مدت تداوی کم شده 6 ماه است و مریض باید در 6 ماه دوایی که برش توصیه میشه بدون اینکه یک روز بخوره یک روز نه قطع کنه یا دوا را چیزی کم کنه، بدون چیزی که دکتر برش مشوره میده که به مون ترتیب روزمره دوای خود بر 6 ماه افت میکنه.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 1800 مرکز تشخیص و تداوی بیماری توبرکلوز در سراسر کشور فعالیت میکند. خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا با هم شنیدیم. اگر شما هم در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که یک مقدار معلومات از گزارش هم شنیدیم، شما میشه در مورد از این بیماری بگوین که چگونه یک بیماری است، چگونه سرایت میکنه؟ اگر نظرتون به شنونده ها بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از رادیو وزین آزادی و سلام به همکاران رادیو آزادی. قسمی که همکار ما گفتن توبرکلوز یک یا مرض سل یک مرض ساری است، یک مرض میکروبی است. عامل ازی یک نوع میکروب است به نام میکوباکتریم توبرکلوز است که تقریبا 130 سال قبل ای کشف شده و اضافه تر ای میکروب در جوامع فقیر، در جوامع روبنکشاف، در جوامع پسمانده، در جوامعی که نظر اقتصادی رشد کافی نداشته باشه در اوجه زیادتر دیده میشه. مرضی است که در تمام سنین ای شایع است، یعنی در هر سن میتونه مصاب شه، اشخاص مصاب شه و زیادترین مصابین اضافه تر در سن 15 تا 45 است. ارقامی را که ما داریم در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز اضافه تر در سن 15 الی 45 سال است و اینمی سن 15 تا 45 سال سنی است که دوره فعالیت و کار و تولید است و در این سن اگر اشخاص یا شخص به این مرض دچار میشه، معلوم دار که در قسمت پیکر اقتصادی و مسائل اجتماعی هم یک زیان یا تاثیر مشخصی خود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در این مورد بگوین که کدام عوامل باعث بروز مرض توبرکلوز میشه؟
عوامل اصلی این مرض رو گفتیم که امو یک نوع میکروب است، یک نوع میکروب است به نام یک باکتریم توبرکلوز، و بعضی شرایط و بعضی عوامل یا بعضی فاکتورهای دیگه است که زمینه را مساعد میسازد تا این مرض به وجود بیاید. یک تعداد از این مربوط به خود شخص است، اشخاصی که معافیت پایین دارن، اشخاصی که مقاومت پایین دارن، اشخاصی که دیگه امراض انزیمامی دیگه تنفسی دارن، اینها بسیار مساعد هستن که مرض بگیرن. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به خود میکروب است، یعنی زیاد مواجه شدن شخص با مقدار زیاد میکروب است. و یک تعداد عوامل دیگه مربوط به شرایط اقتصادی و اجتماعی است که اگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی فامیلا، وضعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی، شرایط تغذی درست نباشه و شرایط معیشت و زندگی درست نباشه، افزلسه فردی و افزلسه اجتماعی را درست مد نظر نگیرن، و در این حالات هم زمینه مساعد است که اشخاص به این مرض دچار شوند.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور امی بیماری تداوی میشه؟ تداوی شاید طولانی مدت است، دراز مدت است، چگونه دوا باید بخورن؟
اصلا قبل از بسیار خوب تشکر از سوال شما، لازم است که پیش از تداوی اگر به آثار علائم بیمارست بگوییم
چی علائم داره؟
بله، و توبرکلوز در تمام قسمت عضویت هم میتونه مصاب بکنه، ولی زیادترین قسمتی را که مصاب میسازه ششا میباشه. بنابراین هر قدر از توبرکلوز که آدم گپ میزنه، هدف ما اونمو توبرکلوز شش است. و توبرکلوز شش آثار علائم ازی است، هر کسی که اضافه تر از دو هفته سرفه میداشته باشه، با سرفیش افرازات یا بلغم میداشته باشه، به اون میگیم که احتمالا این شخص توبرکلوز داشته باشه. 100% دفعتن نمیگیم توبرکلوز حاصل داشته باشه، احتمالاً. و ضرور است که این مریض مراجعه بکنه به کلینیکا، در اوج معاینه مستقیم بلغم میشه، بسیار زود نتیجه معلوم میشه که توبرکلوز است یا نیست. وقتی که باز توبرکلوز تشخیص میشه که اگر توبرکلوز است، باز معرفی میشه به تداوی، باز پلانای تداوی برو گرفته میشه، باز تعلیمات سی برش داده میشه و مشارایت دوام تداوی برش گفته میشه و وقایه بر دیگرها را برش گفته میشه که چه قسم خود محافظت بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. به یک شنونده ماری خط هستن، محمد ایوب از ولایت هلمند.
السلام علیکم.
خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
دکتر صاحب سلام علیکم. آقا راجی اومدین که سلام علیکم.
و علیکم السلام.
امو صدای رادیو تنه کم کنین، بعد از سوال تنه بگوین.
ما دکتر صاحب صدا را چیزه او چه بیماری مرم مریضی ما کپده را بین ملوات را که دقا موضوع ده کبل موضوع ده.
امی سوال تن دوباره بگوین.
ما دکتر صاحب صدا را چیزه ما پر خویه ده برای او پردازگر میستو خور سرکی که پدر آن منمات درک لده پردازشونی و سردکی او در شکار خواست می بدی الولاری در ترخیه.
میشه محترم محمد ایوب خان، این پروگرام امروز ما که است راجع به پروگرام توبرکلوز یا نری رنز است. کسایی که سرفه داره است، کسایی که تکلیف شش داره، میشه که در اوج معلومات بتیم به خاطر از اینکه شما برای شما درست کمک شده بتانه، شما میتونین که اوج در اون مرکز که مرکزای شفاخانه و یعنی شفاخانه مرکزی است، در اوج مراجعه بکنین، انشاءالله کمک شما را میکنن. اگر راجع به توبرکلوز یا نری رنز شما چیزی مشکلی می داشته باشین، میشه که سوال کنین، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشته جان خوری تا سلام نولان یکم او دا زادی را دو طول کار کون کوری دون کتا شاسو درانه نیلمت سلام نولان یکم دیر خوشحاله ام چی داشتی اشخاص را ولی و پروگرام تا ترسو چو یه خوار و مظلوم ملت آگایی ورکی دار خوشحالی زایدی از ما ساس تا نیلمت سخه دو دیر پشتی میجینو یا او پستانو خمی داده چی داشتیم بباره که خود خبری وکری دا ساری مرس بباره که مرد خبری وکری از ما دا پستانو چی داغا توبرکلوز یعنی دا نره رنج ورتوائی سیل ورتوائی دا پا نورو کی یعنی دیر پیدا کیجی که پسوزو کی او بلا پستانو می داده چی خلق وایی وی که دا دی نره رنج تدایو ونیشی یعنی پا اول کی دا دا پر سرطان بانی اولی دا ترکم زای حقیقت لری او درمو پستانو می داده چی یو تیپل چی دا مور پا نشکی یو موری پا تایی آیا و دی تیپل تم سرایت کهی که نکهی.
سلامت باشین قاری صاحب از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب امروز شما
بسیار تشکر زنده باشین قاری صاحب محترم. در قسمت سوال اول شما ایتو بگویم که متاسفانه در افغانستان نظر به ارقام احصایی که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز گرفته واقعات این مرض در نزد خانما بیشتر است زیادتر است، یعنی تقریبا 68% خانما در افغانستان به این مرض دچار هسته و به مخاطر ما بسیار برنامه های جامع و برنامه های بسیار جدید گرفتیم تا بتانیم که خانما را و زیاد از این مرض برشان برسیم که یکی از اولویت بسیار کاری پروگرام کنترل توبرکلوز است. یکی و در قسمت دوم که گفتین اگر این مرض تداوی نشه به سرطان تبدیل میشه یا نمیشه، خوشبختانه این مرض قابل تداوی است اگر با وقت و زمانش تداوی شه، بدون کدام عیب بدون کدام مشکل جور میشه، مریض شفا میافه و اگر تداوی هم نشه این به سرطان تبدیل نمیشه. منتها یک نوع توبرکلوز دیگه به نام توبرکلوز مقاوم پیدا میشه که به نام توبرکلوز مقاوم میگن که تداوی از یک ذره طولانی تر و مشکل تر است نسبت به دیگرا، ولی ای باعث سرطان نمیشه. دیگه مشکلات تنفسی بار میاره ولی سرطان نمیشه. سوال سوم شما بود که اگر مادری که در بطن خود طفل می داشته باشه، یعنی اگر مادر حامله باشه مصاب توبرکلوز شه و آیا به طفلش سرایت میکنه نمیکنه؟ خوشبختانه که به طفل سرایت نمیکنه، مادرایی که حامله هستن اونا اطفال صحتمند به دنیا میارن.
سلامت باشین دکتر صاحب. قاری صاحب بهدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب، خیلی بخیر هستید ان شاء الله.
مهربانی زنده باشین قاری صاحب. مهربانی
زمای و ما و دا مخکم زمون کورنۍ کې دغه د توبرکلوز مرض نو او دوی وجود یې خو او د کوم جسمي او فزیکی کمزوري نه لرله، خو خبره دا چې اوس تقریبا رسم وخت توبرکلوز مرض باندې مبتلا ده، نو آیا به دې عامل شی کې چې اقتصادي ستونزې دي که جګر خونی ده او که نور مشکلات دي؟ خو مخکې که دا مرض نو او دې هم دا فزیکی ډېر ښه تکړه او ښه او څنګه تقریبا د شپږو کالو پسې دا کېدی.
بسیار خوب قاری صاحب محترم، سوال شما را قسمی که من فهمیدم گفتین که یک عمه شما هست سابق کاملا جور بود، خوب بود، سن 60 ساله آلو به توبرکلوز دچار شده. این مرض در هر سن و سال میتونه که شخص بگیره. اگر کس به تماس مریض توبرکلوز شوه میکروب از او میگیره. کسی که مریض توبرکلوز است یک نوع توبرکلوز ساری، اگر از اون شکل ساریش گرفته باشه او به یک سرفه خیلی میکروب تقریبا بالاتر از چند میلیون میکروب پخش میکنه در بیرون. هر کسی آدم جور کورا بگیره باعث مرض پیش میشه، ولی 100% مرض نمیشه که زمینه مساعد که برش برابر شد باعث مرض میشه. این چیزی مشکلی نداره و قابل تشویش هم نیست و ان شاء الله مراجعه بکنه به مراکز سی، حتما مراجعه کرده، حتما زیر دوا است، تشخیص شده، دوای خود منظم بگیره، ان شاء الله تکلیف خوب میشه. ولی وقتی که به تماس مریض آدم زیاد برابر شده، پیشترم خدمت شما گفتم که اگر اونم چند شرایط است، اون شرایط اگر مساعد شود زودتر شخص به این مرض دچار میشه، ممکن نامه تو کدام مشکل پیدا شده باشه.
یک دوست ما از ایران روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
الو.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین، شما از ایران به تماس شدین، اسمتان بگوین بعد از سوالتان بگوین.
بله علی افغان دوست هستم، از ایران زنگ زنم داشتم. از دکتر صاحبی مرض مثلا ارسی هم هست نیست، یعنی کسی قبلا در این مرض مبتلا بوده باشه بعد میشه برای نسل بعدش مثلا برای فرد برای خانوادهش مثلا ارثی
زنده باشین افغان دوست عزیز. خوشبختانه این مرض ارثی نیست، کسی که یک دفعه مرض تیر کرده باشه برای فامیل و بازماندگان و دیگه اولاده عزیز از طریق ارثیت انتقال نمیکنه این مرض.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا در این مورد از این مرض چی گفتن یا چی سوال دارن که باید مطرح کنن. بله سلام علیکم. آها شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب روی خط هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم آقای رپورتران. سلام علیکم آقای رپورتران. سلام علیکم آقای رپورتران. سلام علیکم آقای رپورتران.
بسیار زیاد خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایین.
تو آلمان دکتر سیدی هست اگر به یک فامیل یک مریض توبرکلوز باشه، آیا این دیگه اعضای فامیل اگر خرزو به یک خانه زندگی میکنن بزن هم درای کنیم را دیگم نه ولی یک کسی که به مریض توبرکلوز گرفتار باشه بعد چی نوازوها و بعد پریز کنن این سوال اگر جواب تخل میبانیم.
بسیار خوب آخونزاده صاحب عزیز، به خدمت شما تو عرض کنم که کسی که در یک فامیل توبرکلوز داشته باشه به دیگه اعضای فامیل سرایت وقتی میکنه که اگر این مریض زیر تداوی نباشه. خوشبختانه امی پروگرام های نوی که به تداوی توبرکلوز است، اگر مریضی که توبرکلوز گرفته باشه در ظرف 3 هفته به می شکلی که راهنمایی های پروگرام کنترل توبرکلوز میگه مریض دوای خود منظم بخوره، تقریبا 80% قدرت سرایت به دیگرها را از دست میده. ولی باز هم در مراحل اول در روزهای اول در ظرف 3-4 هفته اول شخص احتیاط بکنه، همی ظرف و لباس و مثلا دستپاک و قاشق و روی پاک و دیگه فرشای خود جدا بکنه و خود افته و بته و مخصوصا اطفال یک ذره احتیاط بکنن. ولی در ظرف همی 3 هفته است تقریبا به 80% سرایت از دست میده، ولی کاملا وقتی خوب میشه که 6 ماه دوای خود بگیره. یکی و در قسمت سوال دوم شما، مریضای توبرکلوز هیچ کدام پریز خاص غذایی کار نداره، بر علاوه که پریز کار نداره باید غذای بسیار کافی، غذایی که از هر نگاه با انرژی باشه با پروتئین باشه او غذا را بگیره تا همیش تقویه باشه و به میکروب غالب شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، قبلا روی تداوی توبرکلوز صحبت کردیم، باز تماس آمد و روز و صحبت های ما ناتمام باقی مان میشدم، او ما رو گپ بزنیم که چگونه تداویش میشه.
بسیار تشکر. پیشتر گفتیم آثار علائم توبرکلوز کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه داشت، سرفیش بلغم بود، با اونها میگیم احتمالاً توبرکلوز داشته باشن، اونها ضرور به یک مرکز سی برن تا معاینه شون تشخیص شون. وقتی که اگر تشخیص توبرکلوز پیشان میشه، قدم اول تداوی توبرکلوز، تداوی توبرکلوز خوشبختانه از طرف وزارت صحت عامه به تمام مراکز سی‌ای افغانستان مجانی است. ما بالاتر از 1900 مرکز تشخیص و تداوی در کل افغانستان داریم و در اوجه مراجعه بکنن زیر دوا گرفته میشن، دوام رایگان است. قسمی که دکتر صاحب در گزارش اول خودم گفتن، دوای بسیار با کیفیت دوایی است که به تمام دنیا عین همی دوا استفاده میشه، این مجانی داده میشه. مدت تداوی از این 6 ماه است. شرط بسیار مهم است که هر روز منظم به وقت منظم بدون وقفه مریض دوای خود بخوره و او نمای بسیار منظم و کامل از طرف مسئولین از طرف کارمندای سی برشان گفته میشه، دوای خود بخورن بدون کدام عیب، انشاءالله خوب میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما عبدالواحد از ولایت لوگر روی خط هستن. بله عبدالواحد جان سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب مرض توبرکلوز چگونه وقایع میشه؟
بسیار خوب، وقایع توبرکلوز خوبترین وقایع از این کشف واقعات ساری است که اولش واقعات ساریه که برای دیگرها سرایت میکنه، در قدم اول او تداوی شد که او منفی شد. یکی و وقتی که هر واقع یافت شد قدم اولی است که تداوی بر او تنظیم شد. قدم دوم بسیار مهم همی است که میگه تمام کسایی که با این مریض تماس دارن، مخصوصا اطفال، طفلایی که سنش از 5 سال پایان است، اگر چه مشکل دارن یا ندارن به کلینیک بیاید و کلش ارزیابی شه و چک شه و کنترل شه. و کلانا و کاهلایی که سرفه و دیگه همی آثار و علائم توبرکلوز پیشان دیده میشه و هم ضرور تلبیسته شه در کلینیک آورده شه. و یا ایست که حتی در واقعات مثبت ساری خود امی مسئولینی که در کنترل توبرکلوز کار میکنن یا میرن در خانه ها تا مراجعه میکنن، طفلای خورده در اوجا پرسان میکنن میبینن، اگر پیش طفلای خورده که آثار و علائم توبرکلوز دیدن میشه و سنش از 5 سال پایین تر است، باز اونو عیناً مثل مریض توبرکلوز واری او تداوی میشه. باز اگر او توبرکلوز نداشت، باز بر از او یک دوای علایده است که او از دوا بر 6 ماه داده میشن برای وقایه. و در وقایه خود واکسین هم رول بسیار مهم داره. تمام نوزادایی که پیدا میشن و مجرد پیدا شدن در تمام کلینیکا واکسین به نام BCG موجود است که از طرف وزارت صحت عامه تهیه شده، او واکسین BCG را بکنن، اونا هم تقریبا 80% از توبرکلوز و هم طفلا را وقایه میکنه.
تشکر دکتر صاحب. باز هم یک شنونده دیگه ما جمعگل خوشخوی از کابل روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
السلام علیکم فرشته جان خوار جور و خیر. همچنان برای دکتر صاحب گرامی هم احترامات و سلام های ما تقدیم است. پرسان ما از صاحب میبخشن، ما خو اگر سوال نداریم. به هر صورت بعد هم ما سوال ما این مرض از شکنجه روانی، یعنی از روانی پیدا میشه یا خیر، و از مرض ریزش هم پیدا میشه و یا خیر. دیگه سوال ما اینه بود دکتر صاحب، جز دوم سوال ما که این مرض تداوی بیخی آدم بیخی جور شوه، این طور تداوی داره یا خیر؟ اینه میره برای ما اگر لطف کنین برای ما معلومات بتم صاحب، لطف شما خواهد بود.
تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
زنده باشین. خوشخوی صاحب عزیز، ماشاءالله شما در برنامه سوالای بسیار خوب میکنین، منظم میشنوین. خداوند دائم شما رحمت و خوشخوی سر حال داشته باشه. سوال اول شما قسمت آیا شکنجه روانی در این رول داره، از این پیدا میشه یا نمیشه؟ مستقیم از شکنجه و یا مشکلات روانی این مرض پیدا نمیشه، ولی شرایط روانی اگر کس به استرسای روانی و تشوشات روی روانی دچار باشه، اینی یک زمینه مساعد است. چرا تمام فعالیت های عضویت از او فعالیت تمام اعضا تقریبا غیر نرمال میشه، برهم میخوره، یک زمینه مساعد است برای همتون مرض اگر این تکلیف باشه. یکی و در قسمتی ریزش گفتین، ریزش عامل این مرض نیست، ولی ریزش یک مرض ویروسی است، معافیت یک ذره پایان میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای تمام میکروب های دیگه و از او میشه که در مو حالت میکروب توبرکولوز هم مداخله بکنه. یکی و در قسمت تداوی گفتین که خوشبختانه این مرض تداوی بسیار مکمل، تداوی خوب داره. کسی که تداوی را منظم مطابق به راهنمود پروگرام، مطابق به مقررات پروگرام بگیره، بدون کدام مشکل کاملا شفا میافه فضل خدا.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما با اسم قاری امان الله روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله خوره تاسو ته دکتر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. سوال می داده چې د هډوکو توبرکلوز دې باره کې یو څه معلومات راکړي، چې ایا دادم قابل دی د سرایت دی او کنه ده، او بل دا چې دغه میکروب عوامل شي دي، دا د چی شي نه په وجود راځي؟
تشکر امان الله جان، سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایید.
بسیار خوب، زنده باشین قاری صاحب. در قسمت توبرکلوز استخوان پرسان کردین. بله توبرکلوز گفتیم، پیشتر هم گفتیم غیر شش تمام قسمت های عضویت هم میتونه بگیره، و توبرکلوز استخوان هم واقعاتش موجود است، میشه که استخوان ها رو بگیره. وقتی که میکروب توبرکلوز داخلی وجود شد، بعضی وقت میشه که ایواز شش در استخوانا و هم قسم در یک قسمت مفاصل در هر جای ای بیایه. باز تشخیص از ایره متخصیصین ارتوپیدی، متخصیصین امراض استخوان او تشخیص میکنه. تداوی از ایره خوشبختانه پروگرام لی کنترول توبرکلوز با دوران مکملش به اختیار این مریضا میمانه. امو دوایی که برای توبرکلوز شش داده میشه، برای توبرکلوز استخوان هم داده میشه، ولی به توبرکلوز استخوان کمک مدتی زیادتر داده میشه، تقریبا یک سال از امی دوا داده میشه، و انشالله بی عیب جور میشن، خوب میشن. یکی و در قسمت عاملش گفتین، عاملش اونمو گفتیم که عامل اصلی از یک نوع میکروب است، اونمو میکروب که داخل عضویت شد، داخل وجود شد، باز میتونه که در هر قسمت وجود او جای بگیره، ولی زیادترین جایش گفتیم در ششا می باشه. در ششا اگر جای گرفت توبرکلوز شش، و اگر در دیگه قسمت های عضویت جای گرفت، در دیگه قسمت های بدن جای گرفت، اونم توبرکلوز هم عضو مربوطه رو می سازن.
تشکر دکتر صاحب. اسدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم اسدالله جان.
خواهر گرامی، احترامات ما را قبول کنین. از غزنی تماس دارم. دکتر صاحب یک پرسش دارم. اگر همی شخصی که مبتلا با مرض توبرکلوز یا تیبی هستن، امی در جریان امی دوایی که استفاده میکنه از امی تابلت ها، آیا امی تابلت ها باعث کدام عوارض جانبی یا کدام تکلیف دیگر تا با وسیله امی تابلت ها برای مریض مبتلا پیدا میشه یا نه؟
تشکر برادر.
بسیار خوب اسدالله خان، سوال بسیار خوب و سوال بسیار مهمه کردین. همین عوارض جانبی وقتی که مریض دوا گرفته میشه، اون مسئولی که تداوی را شروع میکنه برای مریض میفهمانه که اگر برای تو کدام تکلیف پیدا شد چی بکو، اگر و به مو خاطر است که هر روز این مریضا را میگن که زیر نظر باشه، زیر نظر مراقبت. عوارض جانبی از این بسیار کم پیدا میشه، معمولا دو رقم عوارض جانبی است. یکی عوارض جانبی است که بسیار بزرگ می باشه که او باعث خطرهای پیشرفته میشه. در او حالت با دوا توقف داده میشه، دکترها تصمیم میگیرن دوا را باز تغییر میتونه دیگه اتمامات. و یکی عوارض جانبی خرد است، مثلا از قبیل دلبدی است، یگان جاندردی است، سوزش های معده است، یاس، باز دیگه حالت دوا قطع نمیشه، دیگه دوایی داده میشه که اما عوارض دفعتن خوب شه که دوا وقفه پیدا نکنه. ولی در عوارض جانبی که خطرناک میباشه، برای یک هفته، دو هفته تا سه هفته دوا را توقف میتن، باز هم دکتر مربوطه او را تنظیم میکنه، باز از مقدارای کم برو شروع میکنه، باز او گپای پیشرفته دیگه هست که دکترای متخصص میکنن که پس مریض بی دوا نمانه. ولی این عوارض جانبی بسیار کم است و قدر زیاد نیست.
دکتر صاحب، میشه بسیار کوتاه در مورد ازی بگوین چرا اکثریت خانم‌ها در مخصوصا در ولایت شمالی که قالین باف هستن بیشتر به می بیماری مبتلا میشن؟ دلیلش چی است؟
پیشتر گفتم که زیادترین واقعات توبرکلوز در نزد خانم‌ها در افغانستان دیده میشه. ایره یک تحقیق یک ریسرچ هم از طرف وزارت صحت عام شده از طریق پروگرام ملی کنترل توبرکلوز عوامل مختلف دایی دخیل دانستن. یکی ایره گفتن که حمله های متکرر را گفتن و ازدواج های قبل از وقت را گفتن، زندگی را گفتن در شرایط خراب زندگی کردن خانم هاست، و دیگه دسترسی به مراکز سی را گفتن که کمتر اگر دسترسی داشته باشن، یکی ما مسائل شیردهی را گفتن، و دیگه پرستار بودن یا نرسنگ مریضای دیگه است خانم ها اکثرا ای را گفتن. یکی و قالین بافی اتو مشخص در خود قالین بافی کدام تحقیقی نشده، ولی کسایی که در ساحه در جای تاریک، در سایه دور از نم. افته و در جای نم، در جای مرطوب، در جای